و برنامه. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تماس گرفتین و برنامه را دنبال کردین. در یک ساعت دیگر همکارم فرشته جلال‌رضایی با شما. خدا نگهدار.
اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو یو بل خبرونه پیل سو سات د سهار لس بجی دین جمعه مبارکه ده. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه موتور یو لس بجو پوری ده. په دې خبرونه کې به ورسته د افغانستان د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ له امنیتي وضعیت خبر شي. افغان ځواکونه او افغان چارواکي وایي چې په موسی قلعه کې یې د سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي، او ویل کېږي چې د امریکا او ناټو ځواکونه په دغو عملیاتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، او په موسی قلعه کې د رپورټونو پر اساس هوایي بمباری سوي دي. په خبرونه کې نور رپورټونه به وروسته درته معرفي کړم. اول به پام وکړي د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د هلمند د موسی قلعه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانیو د ثبات لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته راباسي، او د امریکا متحدو ایالاتو له ازبکستانه وغوښتل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ورګډ شي. پوره خبر نواوري. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند د موسی قلعه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره هلمند ته تللی دی. له بله لوري د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
اقدامات نیول شوي دي، پلانونه وړاندې شوي دي. همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمیني قوتونه په موسی قلعه ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوختي.
د موسی قلعه ولسوالۍ د تیر چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو تر څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. رپورټونه وایي چې د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل سوی دی. دا کار په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د پراختیا لپاره ترسره کیږي. د زابل د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور د عدلا د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول سوې ده. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا منصور شاوخوا 600 تنه د ملا منصور د عدلا د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. د سیمې یو اوسیدونکی عبدالله په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال ته وایي
منصور دادولا د ډیر وخت سره غلی دی چې میشته و ورسره ملګری و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15 مرسی کلام سره ویستلی ډیر موټر دی، اندازه بل شي کېږي چې له څو طالبان را ویستلی دي دغه علاقه مکمل اشغال کړی دی.
رپورټونه وایي چې ملا منصور غواړي په یو فرمان یا فتوا د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند ورور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول فتواوې خپروي د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. د ښې حکومتدارۍ او اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان د ولسمشر خاص استازي ویلي د ملي یووالي په حکومت کې د دوو قومونو دوه سیاسي محورونه خطرناک دي. ضیا مسعود چې پرون په کابل کې د جهادي ګوندونو د شورا د اعلان په مناسبت په غونډه کې خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې قومي اختلافات د ناامنۍ سبب کیږي، او هیله یې څرګنده کړه چې د پخوانیو جهادي او ملي شخصیتونو همکاري به د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي. او د افغانستان بانک رئیس وایي چې د افغانیو د ثبات لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته راباسي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته پرون وویل چې د افغانستان بانک به د شنبه پر 40 میلیونه ډالر وپلوري. تیره اونۍ د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ډیر ټیټ سوی و، او له دې امله د افغانستان بانک تیره اونۍ هم 15 میلیونه ډالر بازار ته ایستی و. د امریکا متحدو ایالاتو له ازبکستان غوښتي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې ته ورګډ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ اسیا د چارو یو لوړ رتبه ډیپلومات دانیل روزن بلم پرون په ترکمنستان کې خبریالانو ته وویل چې له ازبکستانه یې د په دې ارتباط د هرې ممکنې همکارۍ غوښتنه کړې ده. روزن بلم وویل چې د داعش پر ضد جګړه یوازې پوځي اړخ نه لري، بلکې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او د دې ډلې د مالي شبکو بندول هم په دغو هڅو کې شاملېدلی شي. سربیا او مقدونیا له اروپایي اتحادیې غوښتنه کړې چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې د عمل یو پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر ایویسا داچیچ پرون په ویانا کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال وویل سربیا او مقتونیا ته به د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان څه وخت جوړیږي.
Vi ste godinama govorili o tome da azilanti dolaze iz Srbije.
ته وایي تاسې له سربیا، هنګري، مقتونیا او نورو هیوادونو څخه تل اروپایي اتحادیې ته د کډوالو د ورتګ خبره کېده او دا خبره له ډېرو کلونو راهیسې اورېدل کېده، خو اوس زه دلته وایم چې له اروپایي اتحادیې موږ ته کډوال راځي. نو زه غواړم پوه سم او پوښتنه وکړم چې تاسې به څه وخت د دغو د راتګ د مخنیوي هڅې کوئ او دا ستونزه په هغو 1,000,000 یورو نه حل کېږي چې تاسې یې غواړئ راته راکړئ. په جولای کې د منځني ختیځ او افریقا له کړکېچ د پلو هیوادونو څخه د اروپایي اتحادیې پلو ته د اوښتو کډوالو شمیر 1,015,000 تنو ته ورسېد چې تر دې مخکې ساری نه لري. د افی نړیوال سازمان وایي ایران یو کورد فعال چې د سترې محکمې د پریکړې نتیجې ته انتظار و اعدام کړی دی. د افی نړیوالې موسسې یا امنستي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دیرش کلن بهروز الخانی د چهارشنبې په ورځ اعدام سوی دی. دی د کوردستان د آزاد ژوند له غیر قانوني ګوند سره د اړیکو لرلو او په 2010 میلادي کې د یوه مدافع وکیل د وژلو په خاطر محکوم شوی و. د الخانی ورور پیمان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ورور د کوردستان د آزاد ژوند ګوند غړی و خو هیڅکله یې وسله په لاس کې نه واخیستې. د افی نړیوال سازمان د الخانی محاکمه نه غیر عادلانه بللي او وایي چې د ده اعدام د ایران او د نړیوالو قوانینو نوم بد کړی دی. یوه پاکستانی محکمې د دې هیواد د پخواني صدراعظم یوسف رضا ګیلانی او د ده د حکومت د یوه وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د واک په دوره کې د میلیونونو ډالر رشوت په اخیستلو تورن دي. د فساد پر ضد یوې محکمې پرون د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم ونیسي او د سپتمبر په 10مه یې محکمې ته وړاندې کړي. ګیلانی له 2008 میلادي کاله تر 2012 پورې د پاکستان صدراعظم و. د استیناف محکمې ته مراجعه کولی سي څو ضمانت یې ومنل سي او محبس ته وانستول سي، خو مخدوم امین فهیم چې د سوداګرۍ وزیر و اوس مهال په لندن کې دی او د سرطان د ناروغۍ له امله یې درملنه روانه ده. او د ایران په تاریخ کې تر ټولو په ډیر لګښت جوړ سوی فلم چې د اسلام د پیغمبر د ماشوموالي دوره څرګندوي پرون په ټول ایران کې نندارې ته وړاندې سو. پر دې فلم چې ډایرکټر یې مجید مجیدی دی د ایران د حکومت لخوا 30 میلیونه ډالر مصرف شوي دي. دا 101 دقیقې فلم دی چې په څه باندې 9 کلونو کې بشپړ شوی دی. مجیدی ویلي چې د ده د دې کار هدف دا دی چې د اسلام حقیقي څیره څرګنده کړي او داسې ویل کېږي چې سخت دریځو ده ویلي چې د اسلام حقیقي څیره چې سخت دریځو په غلطه له تشدد ډکه معرفي کړې ده څرګنده کړي. دا ازادي رادیو د ساعت سهار 10 بجې او 8 دقیقې سوې. دا خبرونه مو تر 11 بجو ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به د موسی قلعه د امنیتي وضعیت په اړه معلومات درته درکړو. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې په موسی قلعه کې پوځي عملیات روان دي. په دې خبرونه کې به د کابل بانک له رئیس سره په مرکه کې واورئ چې کابل بانک د افغانستان بانک ولې دا پریکړه کړې ده چې زیاته اندازه ډالر مارکیټ ته راوباسي. د پاکستان حکومت ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت د امنیت په اړه تشویش لري. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په دې ارتباط خبرې کړې دي. دوه خبرو جزئیات به درته وړاندې کړو او په همدې خبرونه کې د ځوانانو پروګرام لرو. خبرونه اول رپورت مو د موسی قلعه د امنیتي وضعیت په اړه دی. په افغانستان کې چارواکي وایي چې دوی د موسی قلعه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. داسې رپورټونه وایي چې د ناټو او امریکا ځواکونه اوس په موسی قلعه کې او د هلمند په نورو سیمو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي تر څو د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړي. موسی قلعه د چهارشنبې په ورځ تر زیاتې مودې محاصرې وروسته سقوط وکړ. د ازادي راډیو په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات به یې عصمت سروان وړاندې کړي.
د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته له دې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې ډلې له لوري د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یو ونی کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړي. طالبانو د چهارشنبه په شپه موسا کلا ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالۍ په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټروله ایستل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د موسا کلا د بیرته نیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک هم تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موسا کلا ولسوالۍ کې عملیات باندې بوختي. ډیری هغه ساحه چې قبل نشینی شوې وي هغه تصفیه شوې دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې حالت به تصفیه کړي ان شاء الله.
په همدې حال کې د ناټو د غوث ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر موسا کلا ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په ځمکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوث ملاتړ ماموریت ویان ډګروال براین تریباس وویل د غوث ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړي ته چې په موسا کلا کې په عملیاتو بوختې روزانه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لوري د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پر لفسې بمی حملو د سولې لپاره هلي کمزوري کړي دي. د چارو ځینې کتونکي باور لري چې د طالبانو لاسته د موسا کلا او تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دشمن احساس کوي چې ورځ په ورځ غښتلی کیږي بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو ته کښېني. که حکومت غواړي چې دوی خبرو ته راولي باید د هغوی له لوري د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
د هلمند موسا کلا ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت باندې خبرو ته ادامه ورکوو. د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په هلمند کې له هغو یو شمېر پولیسو سره خبرې کړې دي چې وایي په موسا کلا کې څو میاشتې محاصره وو او د افغانستان د مرکزي حکومت څخه یې د مرستې غوښتنه کوله خو چا یې غوښتنې نه اورېدې. الیاس تایی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د موسا کلا اوسېدونکي د ولایتي شورا وکیلان او د حکومت ځینې سرچینې وایي موسا کلا ولسوالۍ د تېرې اونۍ په چهارشنبه طالبانو ونیول، خو د افغان حکومت ویندویان او مسؤلین په رسمي ډول د موسا کلا د سقوط خبره نه مني. د موسا کلا ولسوالۍ تر سقوط وروسته د پولیسو یو شمېر سرتېري چې د خپلو څو وژل شوو ملګرو دپاره د لشکرګاه ښار په ولي کرمدره کې قبرونه کاږي وایي ملي اردو او د پولیسو خاصو ځواکونو ته څو ورځې د مرستې نارې وولي خو چا مرسته ورنه کړه. دوی چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې تور پور کړ چې د هلمند امنیه قمندان پاسوال نمیجان ملاخیل او د کل اردو مشر تورن جنرال دادان لونګ ته څو ځله د مرستې ویزا په سرتېرو دستول وول خو ورونه رسېدل. د دوی د خبرو معلومیږي چې وسلوال تر دوی په درنو وسلو سمبالو او په منظم ډول د ولسوالۍ د نوولو پلان جوړ کړو.
پر موږ باندې د ورځې پر 15 بجې باندې جنگ شروع شو. د مازیګر د شپې در 12 بجو باندې پر موږ باندې خاص اشته د ګان راکټان ورېدل. موږ ته نو وردو کومک راکوي نه کومندان یې نه راکوي نه کومندور راکوي نه کتای خاص راکوي چا کومک نه راکوي. زموږ کومندان وښته سو بدرغه مسکله سکوت وکړي.
دا پولیس چې ببر سر اوسې هم د پولیسو درشې غوسه د مسکلات تر سکوت څو شی به وران دي خپل وجل سو ملګر ته خبرونه کاجوي. د وسلوال شمیر ډیر زیاتو په منظم ډول د بریدونو لپاره تازه د مکسان جنگول. د ولی کرم پادره کې د مسکلات امنیه کومندان یو بل پولیس وویل کله چې ملي اردو تر شل ډیر پوسټي خوش کړي او د مسکلات امنیه کومندان د سخت جګړې پر مهال ټپسو ارسول ولسوالۍ پریږدي. د وای ولسوالۍ د ملي پولیسو څخه نه بلکې د ملي اردو څخه ول څنګه
د سر څنګه مې شکر چې موږ مسیره و د یو مې شکر چې داسې مسیره یو چې د غمری و چې کوم مکر واسه کوم موږ ورته تر نه سال د مخ پوسټي ور د دوی شپ پوسټي ور لا دوی شپ پوسټي ور لا کې وازي پدې سپد دي په دا ور ته موږ کومندان ته پسو چې ما سره غره کډر وکړي د ولسوالۍ د سکوت ورکې ور دون تر مخه زغاست زربتیانو ګرځول.
تر اوسه حکومت پر رسمي ډول د مسکلات سکوت خبر نه تایید کړي. تلمن د ولی وند عمر ځواک وای د مساکله ولسوالۍ د شمیر سیمو څخه په تاکتیکي ډول په شاته کړی دی چې د یادو سیمو د برتنې ول لپاره د بارنیز واکونو په وایم لا تړ عملیات پیل کړی. عمر زوک وای د تیرونی په سخته جګړه کې چې لامل مساکره ولسوالی سکوت وکړ د پولیسو 15 نفر وژل شوی او لس نور ټپیان دي. خو په مساکره ولسوالی کې د پولیسو یو پوسټو کمانډان چې د نومونو ښودلو په شرط د ازادي رډیو سره پرشکرګه کې خبرې کولې د افغان ځواکونو په خاص ډول د پولیسو تلفات تر هغه چې حکومت یې په رسمي ډول تاییدوي ډېر زیات یاد کړل.
د قمندانۍ باندې د وړ مشپه بله شپه داسې جنګ چې موږ ته نه اردو کومک را کړی دی د خدای بنده کومک نه دی را کړی. قمندانو په روشن ټاور باندې ناست و شل ټانګه کمانډو یې پر ځان راګرځولي وو چې د هغه ځای کې امنیت یې نیولی و چې څلور سوه ټانګه لنډۍ نوې ته در ورسېدل. هغه چې به راله دوه درې ټانګه په قرارګاه به ننوتل. پرون مو ټپیان را ایستلي دي چې تیاریو ته مو پټوان ګرځو دای دای شورول چې دا ټپیان واخې هغه مو دادي ګرد شهیدان سو پر لارې باندې دغسې را ووتلو. سلاوي او سلا کوټونه یې مکمل ګرده ورې ور پرېښول. موږ سره چا کومک اردو ور پرېښول. اردو ګرد خپل سلا کوټونه درې دانې دغه توپه ما دې په قرآن کې سمې داسې بیا غوري لکه د مساکله د پرسونل سره چې وسول که د خدای د بنده سره سوي ورک چې زموږ د ګرد ورک چې د اردو د خو بېخي ډېر مړی دی چې خپل نفر وسلاوي په راواړولې
په خپله سکوت کړی جنګ به نه
برسي یا خپله سکوت وکړي خپله حرکت راوکړي چې حرکت یې راوکړي نور ورته کش کړه تر شا دغه خپل نفر یې ویشته.
دا چې مساکله سکوت کړی که نه یوې خواته پرېږدو خو د دې ولسوالۍ څخه د اوږدو جګړو له امله د بېځایه سوو کورنیو حالت خراب دی. د هلمند ولایتي شورا غړی او د مساکله اوسېدونکی عبدالمجید خونده وایي شاوخوا 2000 کورنۍ بېځایه سوي دي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل د دې کسانو څخه ډېرې ګاونډۍ ولسوالیو او ګریش ته کډه سوي دي. محمد الیاسی، ازادي راډیو، هلمند.
د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي رپورټ مو واورئ چې په مساکله کې د جګړې په اړه یې معلومات ترکول. په ولسي جرګه کې د افغانستان یو وکیل ازادي راډیو ته وویل چې په مساکله کې جنگ ډېر په شدت سوی و او په جګړه کې ښکېلو امنیتي ځواکونو ته مرسته نه وه رسېدلې. د ولسي جرګې دغه وکیل له ازادي راډیو سره د مساکله ولسوالۍ د سقوط په ورځ باندې خبرې کولې.
داسې جنګ به فکر نه کوم په ټول افغانستان کې به په دغه پنځلس کلو کې څه وي لکه دا پنځه درې څلور ورځې کېږي چې په مساکله کې کوم جنګ څه وي. پولیسو ملي اردوم ډېر تلفات وکړه، ډېر په شهادت ورسېدل او واقعا ډېر جنګ یې وکړ. اخر دومره ستړي سول چې دا د ډېر جنګ وروسته چا ورسره همکاري ونه کړه او کومک ورسره ونه شو. نو دې ته مجبوره سول چې دا مساکله ولسوالي متاسفانه ایله کړله او مساکله ولسوالي مکمله وه د طالبانو په لاس.
خو دا چې رښتیا د افغانستان امنیتي ځواکونو ته په مساکله کې څومره مرسته رسېدلې په دې اړه د هلمند د والی له ویان سره عصمت سرمان مرکه کړې ده او په دې مرکه کې پر همدې خبرو ورسره غږېدلې دی. نو د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي
د مساکله ولسوالۍ په کلي توګه د لاسه نه ورکړې بلکې موږ په ځینې ډېرو کمو ساحو کې لکه بېشیني کړې وه. افغان امنیتي ځواکونو په دې اساس باندې د مساکله ولسوالۍ د هغه ساحاتو چې په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه د نه تلفاتو د رسولو او چنان افغان ځواکونو ته ملکي کسانو ته عقب نشیني سوي وه. د هغو دپاره اقدامات نیول شوي دي، پلانونه وړاندې شوي دي. همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمیني قوتونه په مساکله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې عقب نشیني شوي وي هغه تصفیه شوي دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې په حالت د تصفیه کې دي انشاءالله.
همغه ځواکونه هم د پولیس او نور چې په مساکله کې وو څو ورځې دوی محاصره ول، دوی پرله پسې مرسته غوښته لیکن مرسته ور ونه رسېده. ولی هغه وخت مرسته نه استول کېدل چې نه دوی زخمیان کېدل او نه به دومره تخریب کېدو.
تاسو ښه معلومه ده چې هغه ځای کې په هغه اندازه چې افغان قوتونه میشت و هغه په هغه ځای کې کفایت کوي. خو د دې خطر باندې چې باید موږ مسخله ولسوالۍ لري پرته ساحه ده، نو له یوې خوا څخه خو په ځای کې کوم وخت چې کومک غوښتنه شوې ده په وخت سره کومک ورته رسېدلی دی. خو په دې اساس باندې چې په هغو ځای کې عقب نشیني ولې شوې ده هغه ساحاتو د ملکي کسانو لپاره چې ملکي کسانو ته باید تلفات ونه رسي او همچنان نظامي کسانو ته سندې موخه باندې په یوه ساحه کې چې ډېره کمه ساحه ده په هغه ځای کې عقب نشیني شوې ده ډېر محدود ساحو کې.
تر مساکله مخکې نوزاد هم په همدې شکل سره د طالبانو لاسته ورغلې وه، لیکن د نوزاد د بېرته نیولو لپاره هېڅ اقدام لکه چې ونه شو.
نوزاد ولسوالۍ کې کوم مشکل نشته دی، یوازې هغه ساحې چې مخکې موږ د مرکز د امر سره سم د نوزاد ولسوالۍ د تغییر مکان پاکله باندې چې موږ ځای ته تغییر ورکړی دی، یوازې په خاطر دی چې هلته ملکي کسانو ته تلفات ونه وړي. مخکې ولسوالۍ تعمیر په هغه ځای کې موقعیت درلود چې هغه ځای کې محلي ملکي خلک ډېر وو،
نو د مرکز د امر سره سم د صلاح ادارو د موافقه سره سم هغو ځاینه له یو ځای څخه بل ځای ته چې بریک کلمه تقریباً توپیر لري بس ځای ته چې هغو ځای کې ملکي کسان محلي خلک ملکي کسان کورونه نږدې نه شتري بس ځای ته متکل شوي دي.
د هلمند والي ویاند عمر ځواکو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو ټول خبرونه تاسو پر انټرنیټ پاکی صافی او د کومه خنډ پرته هر ورځ اوریدلای سي. د ازادي راډیو د پانی درس په یاد لري ازادي راډیو ټکی کام پر دغه پانه باندې تاسو هم د ازادي راډیو خبرونه لایو یا په مستقیم ډول اوریدلای سي او هم کولای سي چې بیا بیا د پروګرامونو د مهالویش ځای ته ورسي او زاړه پروګرامونه کواړی لسره واوري. د افغانستان بانک 40 میلیون ډالر په آزاد بازار کې پر افغانیو وپلوري. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وایي چې دوی هر څه موده ورسته بازار ته ډالر ارزه کوي ترڅو د افغانۍ ارزښت ټینګ پاتې شي. عصمت ساروان له ښاغلي صدیق سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړي ده چې د دغو ډالرو د پلورلو تر شا به نور څه عوامل وي. ښاغلی صدیق وایي
لومړی که اوس چې د دې کار چې تاسو دومره ډالر بازار ته عرضه کوئ د دې هدف څه دی؟
یوازینی هدف دې اسعارو اختصاص مارکیټ کې د افغانیو د قیمت نسبي او توازن یا نسبي د دې ارزښت ساتنه ده. په دغه معیار باندې یا په دغه اساس باندې په هر هفته کې افغانستان بانک یو څه اسعار بازار ته وړاندې اسعارو خرڅول په بازار کې دا یو اوسنۍ پدیده نه ده، بلکې تقریبا له دیارلس کالو راپدې خوا هر هفته او هر کال زیاتېږي. بعضې کلونه دغه مقدار حتی تر درې میلیارد ډالرو همدې دو درې میلیارد ډالرو په اندازه هر کال مارکیټ عرضه کېږي.
فکر نه کوئ چې دا موقتي حل لاره ده؟
د پیږي چې افغانستان کې بنابه مشکلات دي او نور تفاوت صادرات او واردات منځ کې، یعنې تقریبا موږ شپږ نیم فیصده کسب تجارت لرو. په دې حالت کې تاسو تقاضا ډالرو ته زیاتې اسعارو ته زیاده او عرضه دېته آمد یې اسعارو بسي بدان که ده داخل همونسی در اجازه چمونسی مسلمان دی افغانو قیمت جات اندازه برای کشت و قدر اساس یو نسبی توازن او نزدیر جدیر جدیر نوستانات دی افغانو بخمیران یوسی یو عامل یا دلیل یا یو میار برده ای بانک مرکزی یو چه تنسی یا دارار بازار تحرمه کی دفت مرشد پلور دنیا که مستح و دفت مرشد دنیا که کلت ندا کی گی متاسفانه د نوې واسطې بنا سخت شرایط سره موږ د دې تقریبا ذات او امدار په دغه سلوک کې دا و.
د افغانستان حکومت خو همیشه نشي کولی چې دومره ډالر ولري او همیشه ډالر ارزه کې څو د افغانیو ارزښت په باثباته وساتي. حل لاره سره
یوازینی لاره دې دا ده چې موږ باید داخلي تولیدات قلیل کړو او تفاوت د صادراتو وارداتو ته هر وخت باید کم کړو. څه هغه څه په تدریجي توګه د افغانانو د قیمت په خپله طبي توګه به قوي شي. دا وخت نیسي دولت وروسته چې میلیاردونه نیولي دي ټول ادارات مکلف کړي دولتي زنان چې کله چې دوی ضرورت لري مواد ته هغه مواد چې په خپل افغانستان کې تولیدېږي حتی که د هغه قیمت تر حدود لس پنځلس فیصده د وارداتي اشت څه کړه یا طبیعي دي تاسو خپل ملي تولیدات واخلي. له دې نه ملي تولیدات ډېر خوشاله دي او اوس تقریبا او بل څه قلمه د افغانستان خود کفایي په لري دا کلیت یو اوس څه قانون نه اخیستي موږ یې په موضوع هیڅ دا تاسو کې او دا ټول خاص فوند عامل هم دا جنګ دی چې په افغانستان کې نامي دی دا هر څنګه چې دا نامي خلاص شي او جنګ په افغانستان کې خلاص شي افغانستان کې ډیر پټنشل اقتصادي شته او دې زړه د افغانستان داخلي تولیدات ته وخت ورکړي او د ناخالص داخلي تولیدات
د افغانستان بانک له رئیس خلیل صدیق سره د ازادي راډیو مرکه وه. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب او ملاتړ کمیټه خبرداري ورکوي چې که د حکومت لخوا د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې فشار او زور زیاتی له منځه ولاړ نه سي نو د حکومت او رسنیو ترمنځ به واټن زیات شي او د مخالفینو تبلیغاتو ته به زمینه برابره شي. خان محمد سینګ په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د روان کال کې افغان خبريالان تر ډیره ځای د حکومتي چارواکو امنیتی مسؤلینو او د وسلواله مخالفینو لتاو تاریخوالي سره مخ شوی چې دی وضعیت د دوی پر مسلکی فعالیتونو بد اغیز کړی دی. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په دې برخه کې د خپل شپږ میاشتنیو څیړنو له مخې وایي چې حکومت هڅه کوي چې پر رسنیو او خبريالانو فشار راولي. دا کمیټه وایي د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2% مسؤلیت د حکومتي چارواکو په غاړه دی. که څه هم دا کمیټه وایي چې د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په نسبت د روان کال په شپږو میاشتو کې 9.5% کموالی راغلی، خو بیا هم زیات او د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفي خبرداری ورکوي چې که دا وضعیت همداسې دوام وکړي د حکومت او رسنیو ترمنځ به واټن زیات او د مخالفینو تبلیغاتو ته به زمینه برابرې شي.
وقتی که ما میبینیم که بخش اعظمی خشونت ها توسط حکومت اعمال میگرده،
کله چې وینو د خشونت ډیره برخه د حکومت لخوا کیږي جدي اندېښنې راپارولي. دا کار هم د حکومت او هم د رسنیو په زیان تمامیږي. حکومت باید رسنیو ته د دوست په نظر وګوري، د رسنیو ملاتړ کولی شي چې ډېرې ستونزې څرګندې او د حل لارې یې وموندل شي.
یادې کمیټې د پنجشنبې په ورځ په دې اړه خپل شپږ میاشتنی راپور وړاندې کړ او وویل چې دا تاوتریخوالی د نارینه خبریالانو په نسبت په ځینو ولایتونو کې له ښځینهو سره زیات شوی دی. د دې کمیټې مسؤلین پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو څخه تر اوسه د رسنیو او خبریالانو ستونزې کمې شوې نه دي. دوی دا هم وایي سره له دې چې د حکومت مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له رسنیو سره د مرستو ژمنې کړي، خو اوس لیدل کیږي نه یوازې دا چې له رسنیو سره یې مرستې ونه کړې، بلکې غواړي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي. افغان خبریال فرهاد نایبخیل وایي چې تر اوسه یې له رسنیو سره د حکومت مرستې نه دي لیدلې. همدارنګه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس مایکل میلبن وایي چې د بیان ازادي د دیموکراسۍ د ژوندي پاتې کېدو مهم اصل دی. دی وایي له خبریالانو سره تاوتریخوالی پر دیموکراسۍ د ګزار په معنا دی. ښاغلی میلبن تاکید کوي چې حکومت دې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او د دې کار عاملینو ته دې سزا ورکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي هڅې کوي چې د خبریالانو او رسنیو ستونزې هوارې کړي. د دې وزارت ویان هارون حکیمی آزادی رادیو ته وویل چې د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له منځه وړل یو له هغو اقداماتو څخه دي چې په دې وروستیو کې عملي شو.
د اطلاعات و فرهنګ وزارت فعلی یا نوې رهبري ژمنه ده چې د بیان د آزادی او رسنیو سره پوره همکاري ولري. د رسنیو سره د ښې همکاري په موخه د نوې رهبري د کار په لومړیو کې د رسنیزو شکایتونو د څیړلو کمیسیون لغوه سو تر څو د بیان ازادي محدوده نه شي. په دې توګه وزارت ژمن دی چې په هره برخه کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیت ملاتړ وکړي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه پر حکومت تاکید کوي چې د رسنیو د قانون مواد دی په جدي توګه پلی کړي. دا کمیټه دا هم وایي چې حکومت تل د رسنیو د ملاتړ ژمنې کړي، خو هیله ده چې دا ژمنې یوازې شعار نه بلکې په عمل کې ثابت شي. دا کمیټه له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د افغان خبریالانو خوندیتوب دی په خپلو پروګرامونو کې ځای کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
د اوبید فروم یو اوریدونکی لیکي د افغانستان له حکومت سره د خپلو عسکرو هیڅ غم نسته، ځکه په مساقله کې ټول عسکر مړه سول، خو عمر ځواک اوس هم د دې پر ځای چې کومک وکړي د هغوی مرګ ژوبله نه مني. دغه اوریدونکي غالبا د هلمند د والي له ویاند عمر ځواک سره د ازادي راډیو د خبریال خبرې اوریدلې دي. د هلمند ولایت ټول لوړ پوړي چارواکي باید لرې سي. دا د دوی د بې غورۍ له امله و چې ټول پولیس او عسکر ووژل سول. دا اوریدونکی نه دی معلوم، نوم یې خپل نه دی لیکلی. د ګلنور مجبور په نوم یو اوریدونکی د ننګرهار له پچیر واګام ولسوالۍ څخه لیکي. زموږ غوښتنه د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پاکستان په اړه د مضبوط اقدام ونیسي او د غندلو نه څه شی نه جوړیږي. او عبدالواسع د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي. زه له ولسمشر غواړم چې د هلمند امنیت قومندان له دندې لرې کړي ولی چې د موساکله امنیت ته یې پام نه وکړی. وروسته په خپرونه کې د ځوانانو ځانګړی پروګرام لرو او د پاکستان د حکومت اندېښنه به واورئ چې په افغانستان کې خپلو ډیپلوماتانو او خپل سیاسي ماموریت لري. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې په هلمند کې د موسی قلعه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د هلمند د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د موسی قلعه ټولو برخو سقوط نه دی کړی. د افغانستان بانک 30 میلیون ډالر په آزاد بازار کې پر افغانیو پلوري. د افغانستان بانک رئیس ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د افغانۍ د ثبات تر ټینګولو لپاره کوي. د ملګرو ملتونو سازمان په مقدونیه او هنګری کې د غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتېدو له امله اندېښنه لري. په عین حال کې د سربیا د بهرنیو چارو وزیر پرون پر نړیواله ټولنه او پر اروپایي اتحادیه غږ وکړ چې د دوی په هیوادونو کې د دغو غیر قانوني کډوالو د ستونزو د حل لپاره جدي اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر ازبکستان غږ کړی دی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې ورګډ سي. د امریکا د متحده یو لوړ رتبه ډیپلومات پرون وویل چې د اسلامي دولت پر ضد مبارزه یوازې پوځي اړخ نه لري بلکې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او د دغې ډلې د مالي شبکو بندول هم مهمه برخه ده. دا ازادي رادیو ده. دا ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر یو لسو بجو ده. په یاد ولرئ چې د نن مازدیګر په 4 بجې به د ولایت په ولایت پروګرام خبرو چې په هغه کې د هلمند پر امنیتي وضعیت خبرې کوو. که تاسو هر خبره یا پوښتنه لرئ نو د مازدیګر په 4 بجو یې د ولایت په ولایت پروګرام ته وساتئ. د پاکستان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت لپاره اندېښنه لري. دوی پر افغان حکومت غږ کړی دی چې د پاکستاني ډیپلوماټانو امنیت ټینګ کړي. د ازادي رادیو خبریال زبی شفق په دې اړه له پېښور رپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وان قاضي خلیل الله د پنځمه پر ورځ په اسلام آباد کې خپل اونیزي خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل چې په کابل کې د پاکستان سفارت او په ولایتونو کې د کنسولګرۍ د کارکونکو ساتنه د پاکستان لومړیتوبونه څخه ده. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان د سفارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي د سفارت هغه کارکوونکي چې د سفارت د ودانۍ نه بهر استوګن ول د امنیتي اندېښنو له امله اوس د سفارت ودانۍ ته دننه لیږدول شوي دي. دغه چارواکي همداراز ویلي نامعلوم خلک یې له استوګنځي نه سفارت ته پر لار تعقیبوي، تصویرونه اخلي او ویډیو جوړوي چې له امله ډیپلوماتانو ته لارښوونه شوې چې له اړتیا پرته د سفارت له ودانۍ څخه نه وځي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله وایي په دې اړه افغان چارواکي خبر کړي او دغه په وینا افغان چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به هر ډول ممکن اقدامات وکړي. موږ په دې ټینګار کوو چې په افغانستان کې زموږ د ډیپلوماتانو امنیت او مسؤلیت زموږ له لومړیتوبونو څخه دی. موږ په دې اړه په افغانستان کې اړوند افغان چارواکي له خپلو اندېښنو خبر کړي او هغوی ډاډ راکړی چې په دې لړ کې به تر خپل وسې پورې ټول ګامونه واخلي او هر ډول ممکن اقدامات وکړي. نوموړي همداراز وویل چې په افغان رسنیو کې د پاکستان پر ضد د پروپاګند په اړه لاورته مخه افغان چارواکي خبر کړي او په دې اړه ورته خپل اندېښنې څرګندې کړي دي. پاکستان په داسې وخت کې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه رسمن اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت 4 ورځې مخکې په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورنډ کرښه د خپلو پوځیانو د مړینې د احتجاج تر څنګ ورته په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
او په افغانستان کې د کرکټ لوبډلو ترمنځ څلور ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزي په دې اړه د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې ده او په پیل کې یې د دغو لوبو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
واقعا دغه د پنځو زونونو ترمنځ چې دغه بورډ یا سیالۍ ورته وایي دا به نن رسمن شروع کیږي چې لومړی سیالۍ یا لوبه به په خوست کې د بند امیر او د مس عینک وي. د مس عینک د چې په نوروز منګل کوي او د بند امیر د لوبډلې مشري به شهزاد محمدي کوي. همداسې دومره لوبو بیا به په ننګرهار کې د غازی امان الله خان نړیوال کرکټ میدان دی هلته شروع کیږي. هغه د بوس او د سپینغر لوبډلې ترمنځ به کیږي. دا به تقریبا څلوېښت ورځې دوام کوي. د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي په د مختلفو زونونو باندې یعنې په پنځو زونونو باندې مساوي توګه تقسیم شوي دي. دا زموږ لپاره ډېره مهمه ده ځکه چې دا د
ټول څو ټیمونه دي چې دغه سره لوبې کوي. ټول مجموعاً څو ټیمونه دي؟
دا پنځه ټیمونه دي او په مجموع کې یو سل شل لوبغاړي په دې کې تقسیم شوي دي چې هر لوبډله به شل شل لوبغاړو نه شوي ده. یو سل شل لوبغاړي دي په دې کې د نونس کلونو ملي لوبډلې د کورني کرکټ نه چې هغه لوبغاړي ښه ځلېدلي دي او د ملي ټیم ټول تقریبا ټول لوبغاړي په دې کې تقسیم شوي دي لوبه کې.
ښاغلی فضلي د سل ورځنیو لوبو لپاره خو به باید میدانونه ډېر ښه سم وي ځکه چې لوبغاړي به که خراب میدانونه وي ستړي کېږي. به تاسو څه تیاری نیولی د دغو لوبو لپاره؟
تاسو ته معلومه ده چې په ننګرهار کې د غازی امان الله خان ښارګوټي کې چې کوم میدان دی هغه په بین الملي معیار باندې برابر دی. په خوست کې چې کوم میدان جوړیږي د کرکټ بورډ تر طرف نه هغه چارې تر اوسه پرې نه دي. البته د خوست یو شخصي میدان چې د امیر منګل د خانه جوړ شوی دی ډېر ښه معیاري میدان دی او دغه په اصطلاح باندې د چمن او لوبې پشتنځایونه چې دي پیچ ورته وایي هغه بولډري هم معیاري ده. نو په راتلونکي کې به انشاءالله هغه څه سهولتونه چې دي لکه څنګه چې تاسو ول هغه ډېر اړینه ده چې باید څلور ورځنۍ یا پنځه ورځنۍ سیالۍ ته میدان بالکل معیاري وي.
ورسته پوښتنه، تاسو خپل هم فکر کوم خوست کې یاستی، څنګه دی بیروبار د خلکو تګ را تک د غلوب ته څنګه دی؟
بالکل زه اوس مهال په خوست کې یم، یعنی په زرګونو د کرکټ روان دي. د لوبي میدان ته د حد نه زیات ما دومره فکر نه کوم چې په خوست کې به دومره د کرکټ مینوال واقعا چې افغانستان په کچه د کرکټ ریکارډ مات کړي چې دومره مینوال روان دي چې په میدان کې نور ځای هم نشته. همدغه وجه ده شي منګ د ډیزل توجه د څلور ورځنی سیالي وخوستم ورک.
د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی او د امریکا پرونسوي و.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو خراب لاس ته ځوان فکر خبرونه ته یو سل بیا د خبرونه بل خلته ځنګړ شوې ده. په خبرونه کې مکور په زر موجب حبیب صاحب سره قدر من میلمانه په خبرونه کې ګډون لري او په دې باس کې چې په بل خلات کې د دوی میاشتې را پدی خو د سولې د فرهنګ ترویج په برخه کې ګرافیکی کارونه او همدارنګه ټولنیز غونډې د ځوانانو لخوا پیل شوې دي چې د دوی هدف د سولې ترویج او همدارنګه سولې ته د افغانانو بل خصوص بلخ ته ځوانانو لاسرسي ده. د خبرونه ګډونوال په پپل خپل ځانونه په خپل معرفي کړی او بیا به بحث دوام ورکوو.
زمانم جاوید واک په بلخ کې د سولېزي سرګندونې لپاره د ګرافیټي هنر د کمپاین اداري.
او تاسو؟
زمانم عبدالجبار افغان د ګرافیټي هنر زده کوونکی په چاربولک ولسوالۍ کې.
زمانم صلاح الدین زید د چاربولک د ولسوالۍ د شورا د ځوانانو په استه لومړی مرستیال.
جاوید واک په پیل کې په کوم د مسایلو چې تاسو په لومړیو کې تاکید درلود او وختونه چې هغه ترویج کړی هم دننه په ښار کې او جالبه ده چې تاسو له خاصه بهر په کلیو باندو کې د لړۍ پیل کړی ده. په دوه خبرې ولرو سره
د سولېزې سرګندونې لپاره د ګرافیټي هنر کمپاین د درې میاشتو لپاره ده چې په بلخ ولایت کې په مزار شریف ښار او په دوه ولسوالیو په بلخ او چاربولک ولسوالۍ کې روان دی دغه کمپاین. په دغه کمپاین کې موږ سره په دواړو ولسوالیو کې شل کسان اصلي کسان دي چې موږ په مزار شریف کې د ښار کې د شپږ ورځو لپاره هغوی تم روزنه ورکړه چې څه ډول په خلکو کې سولهیز ذهنیت خپور کړي د همدغه هنر له لارې. او ورسره په دواړو ولسوالیو کې څلوېښت کسه داوطلبه کسان دي چې هغوی د کلیوال ځوانان دي او په داوطلبانه شکل باندې راغلي غواړي په خپل سیمو کې د سولې لپاره کار وکړي. نو د دغه پروژې یا د دغه کمپاین ټولو نه غټ هدف هم دغه ده چې خلک دې ته وهڅوي تر څو په خپلو سیمو کې د سوله ییز ذهنیت دپاره کار وکړي. د بیلګې په ډول د ښځو پر وړاندې د خشونت مخنیوی موږ باید خلکو ته وښیو ده دمدې هنر له لارې چې له ښځو سره بد چلند ونه کړي. موږ باید خلکو ته دا وښیو چې خلک خپل اولادونه خپل بچان ښوونځیو ته ولیږي. موږ باید خلکو ته دا وښیو چې اداري فساد مخنیوی وکړي. نو همداراز ډیموکراسۍ او د ودې لپاره خلک آماده وي او په دې برخه کې کار وکړي. د دې کمپاین مهم هدف هم دغه دی. دا کمپاین د هندارې موسسې لخوا چې پر مخ وړل کیږي چې تقریبا دوه میاشتې تیرې شوي او د نږدې یوې میاشتې
نور د سوله ییز ذهنیت خپرولو په برخه کې په دوغو دوه میاشتو کې کوم عمده کارونه چې ترسره شوي دي څومره په خلکو اغیزه درلودله؟
که تاسو د دې پروګرام له ګډونوالو پوښتنه وکړئ چې موږ سره خوشبخته نسته. موږ خپل هم زاره ورځ ساحې ته تلمه په چاربلک ولسوالۍ کې همداراز بلخ ولسوالۍ کې. دا کمپاین داسې دی چې ځوانان راجګیږي په دیوال باندې، هغه دیوال چې هلته خلک ډېر ګرځي د ښار مینځ وي یا کوڅه وي چې هلته د خلکو رفت آمد ډېر وي، دوی یو تصویر باسي په دیوال باندې، غټ تصویر
چې هغه یو مفهوم
هغه مفهوم افاده کوي. هغه تصویر داسې چې یو کس دی هلته وایي چې اداري فساد بس گئی تاسو، هغه تصویر خلکو ته د دې څرګندوي کې. او بل هغه ښه ټکی په دې کې دا ده چې متاسفانه زموږ ډیری خلک په کلیو کې بېسواده دي. له دغه کمپاین نه هم باسواده کس ګټه اخیستی سي هم بېسواده.
جالبه پوښتنه ده د واکسپ چې په کلیو کې اکثر بېسواده وي او هغه چې کوم لیکلی پیام چې تاسو په دیوالونو لیکلی وي ما ډېر سترګو شو دلته تاسو دغه دفتر مخې ته هم همداسې پیامونه ولوستل، خو هغه چې بېسواده دي هغو ته څنګه د مفهوم ورکوي؟
ګورئ زموږ هدف هم همدغه دی چې موږ ټول خلکو ته ټول خلک له دغه حالته برخمن سي. د اداري فساد په اړه باید ووایم، د اداري فساد تصویر ده، یو کس راځي خلطه لاس کې ده، همداسې تصویر شوی خلطه لاس کې ده، په دې خلطه کې پیسې دي او بل دولتي کس ده یا دې ته دا پیسې ورکوي. بل عکس څنګ کې ده، یو کس لاس ورته داسې نیولی چې خپل هغه څوک چې ورته وګوري دغه ذهن ته دا رسېږي چې اداري فساد بند کوي که نه، هغه لاس یې په دې ډول ورته نیولی. نو همداسې نور تصویرونه هم چې تر ډېره هڅه هم داسې وي چې زموږ هغه بېسواده کسان کوم چې دي په کلیو کې هغې ورنه ډېره ګټه
کسانو ته نیاز لري چې هغه باید په دو برخه لږ څه کار ترسره کړی وي، د اقل د نقاشي په معیارونو بلد وي، څکه چې دا وکولی شي ته دغو فرهنګ ته ترویج ورکړي. په کلو بانډو کې زه فکر نه کوم چې اکثرا ځوانان دغس امکاناتو ته لاسرسی ولري. نو بیا داسې رقم تاسو ورته دا زمینه مساعده وي.
لکه مخکې مې چې ویلې د شپږ ورځو لپاره په ښار کې موږ شل کسان وروزل، هغه د دې کمپاین اصلي غړي دي، اصلي کسان هغه هم د همدې کلو نه راغلي او د بلخ او د چاربولک ولسوالۍ نه. هغه چې دلته د یو تکړه استاد لخوا وروزل شول، دا کسان لاړل دواړو ولسوالیو ته. دواړو ولسوالیو کې دوی شل کسان نور ځان سره یو ځای کړل، چې مجمان پر ولسوالۍ کې دېرش کسان شول او ورسره هم یو تجربه دار استاد ولېږل. ته
ډېره مننه. په خپرونه کې د چاربولک او نورو سیمو څخه هم ګډونوال استادی دي که تاسو ووایئ چې د څومره توانېدلی دغه بهیر خپله اغېزمنتیا ولري د خلکو ترمنځ او څومره خلک دې ته هڅولي چې نور د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره نه کړي او فساد مخنیوی وکړي او تر څنګ مخالفینو ته په خپلو سیمو کې ځای ورنه کړي.
تر ډیر حده دا بهیر کامیاب و او خلکو ته د کم خلک بېسواده دي د هنر د لارې یعنی د ګرافیټي د لارې هغوی ته دا پیغام ورسوه چې د ښځو په وړاندې یعنی د نر او ښځې حق مساوي ده. هغوی ته هغه موږ د دیوال باندې تصویر وښوده چې داسې دواړه کولی شي چې په جامعه کې کار وکړي یو ځای او د یو سولیز افغانستان لپاره، او دا ډیر زیات د بیسواده خلکو لپاره مفید او فایده مند.
خپله ته هم په ورکشاپ کې ګډون کړی و، دا ورکشاپ چیرته دایره شو او د څو ورځو لپاره تا ته تعقیب کړ؟
ما خپله په چاربولک ولسوالۍ کې د ځوانانو په دفتر کې هلته ګډون وکړ، او تقریبا 15 ورځې مونږ نظري درسونه او بعد هغه هم داسې 15 ورځې عملي درسونه چې د هغه نه دغه دیوالو باندې تصویر او ګرافټیانو د ویستلو لپاره ما خپله په کې کار کړی.
ننګونې سوې تاسو په وړاندې هلته چې دغه فعالیت ترسره کړئ؟
هلته خو یو خلک بې سواد دی د دې رسولو خلکو ته چې دا پیامونه سلحامیز پیامونه، او بل هغه نام نسیمه ده چې وشي کولی دغه خلک د دې تصویر د نگاهنه پوه شي چې افغانستان باید صلح پکې راشي او په یو سوله ییز ژوند ولرو مونږ ټول.
که تاسو وایئ چې د همدغو فعالیت ترسره کولو سره د خلکو غبرګون تاسو په وړاندې څه وو، او همدارنګه د دولتي چارواکو چلند په ولسوالۍ کې نسبت په خوا ته څومره بدلون پکې راغلی و؟
دا تصویرونه موږ چاربولک کې د سلحامیزه تصویرونه وویستل، ډیری خلکو موږ ته په تلیفوني لارې یا له یو د بل کس له لارې موږ ته چې دا ډیره سلحامیزه او اثر بخشه او مثبت لاره ده په خلکو باندې چې که دا هر څوک په بېسواد او باسواد او بېسواده ټول په دې باندې پیږي چې فساد اداري دا ده او خو بر ټول ورته معلوم دی تور سپین، او هغه کسان چې دولتي خلکو خو په موږ کوم چلن نه ده راښودلی، او ټول کسانو په دې باندې خوښ وو که دولتي وو که غیر دولتي وو، لیکن مخالف هر کس چې وپېژنده چې مخالف دا کار کوي یا دولتي چې کوم یو فساد ادارې ته لاسوهنه کوي هغه هم په ښه ډول په ښه تصویري لارې نه یې ولیدل چې رښتیا دغه کس دغه لامل لري چې موږ تاسې وطن نه جوړېږي. که داسې پیامونه خپور زموږ وطن به خلک به خپله له دې کارونه مخنیوی وکړي.
بلخ د چاربولک او چمتال او همدارنګه د ځینې نورې ولسوالۍ دي، تر ډېره هلته فیصلې نور کسان کوي نسبت دولت ته، نور اړخونه هلته فعال دي. دغه به د هغوی په ذهنیت څومره تاثیر ولري چې سولې ته مخه کړي او پرېږدي په قانوني ډول دغه د جرګو له لارې او یا هم د محاکمو له لارې دغه ستونزې چې په کلیو سیمو کې د خلکو ته حل شي؟
داسې یو مسله داسې د خلکو چې له دولت رجوع واړه ولا فساد ادارې رول ډېر کې لري، وینې حق نه که حاکم له هغه نیول کېږي که نه کې هغه خوشي کېږي، وینې خلکو مخه له دولت زیاته خپل مابین کې کومه جرګې او په خپلې فیصلې سي کوي. نو شاید سي دغه موږ امید نور لرو چې دغه کارونه دوام پسې وکړي، خلک بېرته دولت ته مراجعه سي او په دولت به اعتماد خپل باور ولري.
یعنې دا به ډېره اغېزمنتیا ولري په دې برخه کې؟
بېخي زیاته اغېزمنتیا دغه ده چې دا اوس نوی کار داسې له اوسه په چاربولک ولسوالۍ کې وینې 15 ورځې سیمینار وسې درس یې ورکړو، 15 ورځې عملي کارونه په دیوالو وسو، خلکو ډېره پاملرنه ورته وکړه سي زموږ تاسې وطن کې وینې دا له اوسه چا نه ولیدلی، دا نوې اوري وسې نوې وسوله او دا پیام د سولې په دې ولسوالۍ کې خپور سو.
الله تاسې څخه مننه. واک صاحب، څرنګه چې پوهېږي افغاني ټولنه خاصن هغه لور پرتو سیمو کې ډېرې سنتي ټولنې دي، خلک ډېر سنتي فکر لري، نو د دغه بهیر د منلو لپاره غبرګونونه سره څه ډول وو تاسو په وړاندې؟
ډېره مننه. یو یادونه زه باید وکړم چې په دې تېرو یو لسیزه کې یاد څه زیات زموږ ډېری کارونه که موږ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی و که د اداري فساد په وړاندې مبارزه وه دا تر ښارونو پورې محدود و، او ډېری به په هوټلونو کې غونډې او هغونه اثر یې نه درلود. زه خپله هم لومړی ځل ده چې په دغسې کار کې برخه اخلم، او موږ ځو یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته چې هلته امنیت هم دومره د ډاډ وړ نه دی. ډله ډله ځوانان را جګېږي، په دیوالونو تصویرونه باسي، خلکو ته پیام ورکوي. یو خبر دا مهمه خبر چې موږ ولیده په همدې کمپاین کې دا ده چې زموږ خلک ډېر د سولې تږي دي، زموږ خلک له اداري فساد په تنګ راغلي.
خو د دغو خبرو سره سره بیا هم ذهنیتونه داسې ډول روزل شوي دي پخوانه تر دمه چې یو کار چې په ډېر نوی ترسره شي په یوه سیمه کې باید غبرګون ولري چې هغه منفي غبرګون وي.
همدې برخې ته راتلمه، موږ ډېری وخت تصویر په دیوال بس تصویر ویسته یو پیام به هم خلکو ته رسو، نو موږ په لاره څوک چې تېرېدل یا د همغه سیمې خلک چې وو، یعنې هغې به درېدل موږ ته سیل به یې کوو د خوشحالۍ نه، یعنی دومره مثبت تاثیر ور باندې کو چې لکه مخمل د سولې تلیواله دي. نو او بل من کله سه غختل یو تصویر و باسو دا غسیمه ل قریادار یا ملک سره بم خبر وکړه چې من دلته دا کار کو او د دې ګټه به ماغه ته تشریح کړه. نو هغه به ډیر ورین تندې دا خبرو منله او بیا به مونږ تلو هلته به م دا تصویر او دا پیام ایسته. حتی داسې راغلي چې مونږ ځینو لرو سیمو ته تللي چې هلته بیرته ښار ته راتګ په هماغه وخت کې ناممکن و و یا داسې وخت راغلی چې خلکو خپله مونږ ته ډوډۍ راوړی مونږ ډېر نازولي. نو د خلکو خبرګون ډېر مثبت و او ډېر ښه و.
د تاسو په وړاندې په همدغه ولسوالۍ کې لکه چې بلخ او چارپلک ته مې یادونه درلوده دلته هغه ولسوالۍ چې اوس هم مخالفین فعالیت لري او تاسو څنګه داسې جرات ځان ته ورکړئ چې هلته لاړ شئ او له نږدې نه دا کارونه ترسره کړئ؟
دا دوه میاشتې کېږي چې دا لړۍ روانه ده. نو تر دې مهاله خو اس ډول خطر سره نه مخ شوی، داسې خطر سره چې زمونږ د کار مخنیوی دی وکړي. واړه واړه مسایل راغلي چې هغه په هماغه ساعت حل کړي که نه. ستا د خبرې ځواب کې باید ووایم چې زمونږ د کامیابۍ یوه غټه نښه دا وه چې مونږ د سیمې خلک ځان سره نیولي وو، د سیمې ځوانان. مثال د یو کلي درې ځوانان مونږ سره وو. نو هغه شناخت چې هلته د ځوان درلوده، هغه ښه سلوک ښه رویه چې په خپل کلي کې درلوده، نو مونږ په اسانۍ کولی شوی چې هغه کلي کې هغه د کلي مشر د دې ځوانانو له لارې راضي کړو، د دې ښېګڼې ورته بیان کړو د دغه کار، او هغه مونږ ته اجازه راکړي چې دا کار وکړو. بیا هم واقعا چاربولک په بلخ کې لنام نه ولسوالۍ څخه ده، خو داسې نه چې دا کار بې خطره او بېخي.
او که راته ووایي چې په دغو بهیر کې تاسو سره مېرمنې هم وي؟
په بلخ ولسوالۍ کې راسره وي داوطلبه، خو په چاربولک ولسوالۍ کې متاسفانه زموږ پروګرام کې دا و چې باید مونږ سره وي، خو په چاربولک ولسوالۍ کې نه وي راسره. هلته هغه د سیمې او هغه لکه مخکې تاسو ویله کلتور او انانات داسې ډول و چې باید ځوانان دغه لړۍ په مخبوزینو هلته راسره نه وي.
په بلخ خلاط کې چې پیغلو ګډون کړی و، وضعیت څنګه تاسو ارزیابي کړه؟ نږدې نه هلته تللی وی او د دوی کار د خلکو ته د منلو وړ و؟
بله، او ډېر زیات خلکو ته د منلو وړ و، او مونږه ښه مثبت نتیجه دې نه واخیستله.
او ډېری دغه پیغلو په کومو کومو سیمو کې ښوونځي وو او که داسې عامه سیمې وې چې دوی دا کار ترسره کړه او ممانعت د دوی په وړاندې ایجاد نه شو د خلکو لخوا، د ولس لخوا او نورو کسانو لخوا؟ هلته
نه، هېڅ ممانعت د ولس یا د نورو خلکو یا دولتي یا غیر دولتي خلکو لخوا دوی ته ایجاد نه شو. او دغه د مکتبونو او نورې سیمې مې چې غیر دولتي سیمې په هغه ځایو کې هم دوی دا ګرفتیان رسم.
یوه پوښتنه بله چې تاسو بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ ته مربوط دی، علت اساسي په څه کې بولي چې ولې نجونو ته تر دمه دا فرصت نه دی مساعد شوی چې په دغسې ډول بهیرینو کې ونډه واخلي؟
علت خو دا خو معلومه خبر ده چې علت د چاربولک ولسوالۍ کې هر څه ویلې ده، تور تور معلوم دی، سپین سپین معلوم دی. علت دغه ده چې خلک داسې اعتباري نشي کولی چې په چې ګام پرې ور واخلي په یو سوله ییزه لاره باندې یا په یو مثبت لاره باندې، ولې معاملت دغه ده چې په ځان باور نه لري.
د یوازې د خپل نجونو د کورنیو لخوا دغه ممانعت ترسره کیږي که ولس هم د منلو وړ نه ده دا مسله تر څو په دغه ډول بهیرونو کې دوی ګډون وکړي؟
نه، د کورنۍ خو د علم او د فرهنګ لاره خو هېڅ کورنۍ مخه نه نیسېږي، د خلکو له لارې نسي کولی سي د ګام پرې ور واخلي یا ښه لاس راوړنه راوړي. وینې اعتبار په خلکو نه لري، د خلکو له حیثیت نه دا کار نه کیږي.
مننه. واټس اپ داسې نور معلومات راکوه د دې بهیر په اړه چې عمده کارونه خو یادونه ورته وکړه، په راتلونکي مو پلانونه څه دي؟
زه یو څه د دې مخکینی موضوع په اړه وایم. په بلخ ولسوالۍ کې مونږ زمونږ تعداد پوره و، کوم چې زمونږ هدف و چې باید دا کار وسي. هلته هم همدغه د خلکو د ذهنیت للار چې او د بدلون لپاره. خو بیا هم دوه درې میرمنې راغلي وروسته او دوی ویل چې مونږ په داوطلبانه ډول په افتخاري ډول مونږ کار کوو غواړو تاسو سره. نو هغې مونږ خپل د روزنیز ورکشاپ کې ځان سره ونیولی او بیا هغو ته هم داسې ځایونه انتخاب کړي وو چې نسبتا ښار ته نږدې وو یا ډېر مکتب و که نه یا مکتب یا کلینیک نو هغې هلته ګرافیټي وکړله. په عمومي ډول باندې که ووایم ډېر تاثیر یې په خلکو کړی په دې لږه موده کې. لکه داسې حالت راغلی چې یو کس ده اول هغه مخالفت کړی چې زما په دیوال د عکس مه لګوه، خو کله چې مونږ دا هر څه ورته تشریح کړي عکس ویستل سوی له عکس نه وروسته بیا هغه غوښتنه کړې چې راسه دلته بل دیوال لرم په دیم دا ډول عکس یا پیام ولګوي. نو دې نه ښکاري چې خلک ډېر ورسره لیواله دي او خپله هنداره موسسه مخ کې دا په قندارو په هلمند کې دا لړۍ هلته جوړه کړې وه او هلته د خلکو ډېرو هرکلی سره مخ شوی وه. نو په بلخ کې مو غوښتل دغه لړۍ دوام ورکړي. غیر له دې نه دغه موسسه په د تعلیم د ودې په برخه کې همداراز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي برخه کې نور فعالیتونه هم لري او مونږ د هیله من یو چې په راتلونکي کې هم په بلخ کې
د همدغه بهیر د تداوم په برخه کې کوم برنامه لري؟
دا بهیر خو د درې میاشتو دپاره و او یو څه چې اوس را یاد شول، دغه ځوانان وروزل شول، دی نقاشي زده کړه، دی د پیام لیکل زده کړل خلکو ته در رسولو. ته درې میاشتو به دی مونږ سره یي لکه دغه هندارې موسسې لخوا. له هغه وروسته دی کولی سي په ګروپي ډول باندې خپله هغه سیمې چې پاتې لاړ شي هلته.
دغه ځوانان خو د پیسو په بدل کې مامورین نه ول؟
نه، د پیسو په بدل کې نه، صرف دی ته هغه د ترانسپورټ کوم چې مثال یو کس ته له څلوېښت کیلومتره لرې ځای نه راځي، صرف د ترانسپورت کم لګښت چې په دوی باندې راتلل درته ورکول کېدل. نور دوی البته دا څلوېښت کسان که نه، نو نور دوی په خپله خوښه راتلل او د دې سولې د ترویج لپاره کار کوو.
د دغو بهیر پیام به څه وي په دریو میاشتو کې؟
د دې بهیر پیام رسول د صلح امیزه خلکو ته چې موږ وښیو چې موږ نور ذاتي جنګ نه خسته شوي یو او صلح خوا رجوع کوو، دغه به خاص پیام.
تاسو پند
خلک به نور له جنګ او له هغه تور حالات نه ډېر ستړي سولو یا خسته معلوم سولو، نور دې غواړي چې خپله رڼا خپل مخه خپله ځان ته خپله پاکه کړي او نه په دې بل په مټو نه پاکېږي چې خپلې مټې په درد رانه ولي او خلکو سې هغه حرکتونه ورته استعمال کړل هغه ټول منفي وختل. دغه موږ سي وینې دغه کم وخت سې په خلکو ډېر تاثیر وکړو، که په دا نور دوام پسې وکړي نو بیخي زیاتر تاثیر به پرې وکړي. نو ډېره ښه لاس راوړنه ده چې خلک دې ته ډېر ښه رجوع لري اوس او خلک ورته تشویقېږي چې دی ګوره څلوېښت کسان چې بې معاش او بې ایس امکانات نه یو دی راځي خپلې دوه میاشتې په دې لاره باندې ګډ مینې ضایع کوي، البته کوم پیام به لري یو ښه سوله به غواړي په وطن کې راشي. نو دغه ښه لاس راوړنه ده د خلکو امید د دې لارې ته.
واک صاحب، تاسو خپل هدف ته ورسېدئ، خلکو ذهنیت ته بدلون ورکړی شوی که نه؟
د خلکو ذهنیت د بدلون لپاره ډېر کار پکار ده. زمونږ کوم هدف چې له دغه پروګرام او کوم هدف کوم سیمې زمونږ تر خپل پوښښ لاندې راوستې، مونږ یقین لرو چې خلکو هم ډېر څه ترلاسه کړل او د سولې ذهنیت د خپراوي لپاره به دغه تصویرونه پاتې تر میاشتو تر کلونو پورې او هر څوک چې ویني هغه ته به یو ذهنیت ورکړي. راتلونکي لپاره به پیام همدغه دی چې که مونږ ټول ځوانان خصوصا په سیمو کې یا په کلیو کې د همغه سیمې خلک دې ته واچو چې د خپلې سیمې یا د خپلې منطقې یا مشکلات حل کړي، نو دا به له ټولو نه ښه لاره وي.
او دغه هر تصویر موجودیت په یوه سیمه کې څومره اغېزمنتیا لري د خلکو په چلند یو بل سره او همدارنګه د تاوتریخوالي کموالي په برخه کې د فساد د مخنیوي لپاره؟
لکه مخکې مې چې ویلې، تصویر دی هغه هلته په دیوال رسم شوی، پیام لري او
خلک به رهبري کوي،
خلک یې ګوري. داسې ځای کې رسم شوی چې هلته ډېر د خلکو رفت آمد دی. نو کله چې خلق هغه وګوري او بل ښه کار دا دی چې که څوک نه غواړي د دې کار یو بل ښېګڼه همدا ده که هغه څوک نه غواړي چې سولې دپاره کار وکړي د هغه سترګې هم په دې تصویر لګېږي. نو کله چې بار بار هغه انساني غوښتنه همدغه ده کله چې بار بار دی په خپل کلي کې له دغه تصویر سره مخ کېږي دی سار له کوره را وځي ویني چې په دېوالې د سولې پیام ده ماښام به وځي. نو واقعا د وخت په تېرېدو به په ده تاثیر وکړي موږ په دې یقین لرو. نو زمینه به دې ته مساعده شي چې خلک له خشونت لاس واخلي او سولې دپاره کار وکړي.
دازه راډیو قدرمن اوریدونکو خسن ځوان فکر خبرونه اوریدونکو دعوت دیونه خبرونه چې بل خلات ځنګل شوی به تر بیا مو په لوی سکتور سپارم خاطر بر هلی وسی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com